په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې چې پروند درنې واورې د ورېدو لامل بند شوی و نن سهار به ته پرانیستل شو. د وزارت ویان محمد اشرف اخشناق نن په خپل ایکس پانل لیکلی اوس په دې لارې واز وړه موټر تګ را تک ان کول شي. هغه هم درز ویلی په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متر واوره ورېدل او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي متر پورې رسیدي. خاغلی حق شناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په لار د سفر په مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته پام وکړي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې واورې د خوېدو له کبله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن په خپل ایکس پانل د بدخشان د امنیت قومندانۍ په اساس ویل چې د مړو شو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پیښې څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ادا کړې چې په کابل کې ځواکونو په یوه حمله کې دوه طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د جبهې په هغه خبر پڼه کې چې نن یک شنبه خبره کړې ویل شوې دغه حمله تیر شپه د کابل ومنایي اړوند په برېښنا کوټ سیمه کې د طالبانو په یوه قرارګاه شوه. دغه ادا د خپل وقت سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او طالبانو حمله کې د دې جبهې د پخوانیو اداو په څیر د دې نوې ادا په اړه هم تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د انتخاباتو په دشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلوم وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر د برید په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له دې جلاد خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران ویلي دي لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 103 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورټ شرط ایښی دی. په زورګونو کسانو د اسرائیل په خاورونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت د سختدریز حماس ډلې له بند د پاتې ارغمل شو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډلې پیژني. په تل ابیب کې ځینو اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. سختدریز حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په بیسارې حملې سره لږ تر لږ 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې 122 کسان لا هم د غزې ترنګ په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوی ښار لیسچانس کې ژغورون کې لوي نړیدلې ودانۍ نور مړي راباسي او سره د مړو شمېر اته وشتو ته زیات شوی. ځای چارواکي وایي دغه ودانۍ د توپ مرمۍ وشتل شوی. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت نن په ټلګرام کې لیکلي په وژل شو کې یو ماشوم هم شامل دی او لس نور کسان ژغورل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کوي چې د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ لوېدې. مالی ادارې په وینا چین چې اوس د نړۍ دوهم ستر اقتصاد دی د پرلپسې دوهم کال په مخه له بیروزګارۍ او د جایدادونو د بحران په شان ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړل اټکل وکړ چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 4.4% وي. په 2023 کال کې د چین اقتصادي وده 15.2% وه. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د اټکل پر اساس تر 2023 کال پورې به د چین اقتصادي وده 3.4% ته راټیټ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر جګپورو چارواکو سیاسيونو او د ولسي جرګې یو شمیر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دغه نوی خوځښت د اکثرو غړو پخواني سابقې ته په پام چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام کې لوبولی آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟
دوی سیاسي تجاران دي ګورې پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاونو دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي.
په دې اړه مو د چارو له وشنن سره مرکه کړې ده. افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورستوي واور او باران ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارې وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژکولو کې مرسته وکړو.
نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تک مشکل شوی دی.
تقریبا دوا درې شپې دي اوس هم تورخم کې بیده دی، ګیټ بند نه پرېږدي چې لاړ شي.
در دې شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راستو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان پخوانی حکومت یو شمیر جګپور او چارواکو سیاسي او د ولسی جرګې یو شمیر غړو په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوې سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دغه نوې سیاسي خوځښت کې د افغانستان پخوانی حکومت د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش او د غرض یو شمیر نور مشهور او لانجمن سیری د پخوانی ولسی جرګې غړی لطیف پدرام او یو شمیر نور په کراټول شوی دی. دوی د غرض یو کړن لار هم اعلان کړی او په افغانستان کې وایي چې قدرت باید د یوې دیموکراتیکې پروسې له لارې بل حکومت ته وسپارل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړ. په دې مجمع کې په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسی جرګې غړي محیو الدین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمیر نور پخوانی چارواکی او سیاسون خړی توپ لري. د سیاسي خوځښت د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیوي کانفرنس لاري د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع جوړولو موخه د دې هیواد ننګونې ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم رسیال او د دې مجمع د مؤسسانو د پلاوي غړي سرور دانش د آنلاین ویډیوي کانفرنس کې وویل
هدف اساسي او بنیادي
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیزه موخه د ټاکنو لارې واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تامینول دي چې هم دې موخې ته د رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش د ننګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د دوهې د تړون لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته یو ځل بیا هر څه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیض کړنو زموږ خلک هم جن کړي او د افغانانو ګډ او سوله ییز ژوند تریخ او د زغم نه وړ کړی. هغه دا وی چې طالب چارواکو ویاندویانو په تیره کې رد کړی دي. ښاغلی دانش د خپل خبرو په دوام زیاته کړه چې که څه هم د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکري توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیکو اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کیږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزی سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو څښتن وي. په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو سیاسي څیرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو مجمع د شتون د اعلان او د غړو د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د افغانستان د مخکنیو چارواکو لخوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمویل شوې څېرې دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یا د مجمع په خپل خپور شوي منشور کې چې ولس مادې لري لیکلي چې د یوه دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول قومي، ژبني او مذهبي تنوع، په حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټول شموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې فدرالیزم د دموکراسي او سیستم دی او په افغانستان کې تر اوسه دموکراسي عملي نه ده، د فدرالیزم غوښتنه په څه معنا ده؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې څخه د سیاسي چارو پوه او په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ د برخې استاد اسحاق اتمر وایي د افغانستان په اوسني شرایطو کې د دې ډول سیاسي خوځښتونو د حضور اعلان په دې هیواد کې څلورو لسیزو اختلافاتو ته لمن وهي او په ټکو یې دا هیواد دیو ناورین خواته بیایی.
دی تغسی اصحارات و دی تغسی غندونا خبدهی چی پی یو ملی فکر بانده پی یو دست فکر بانده منگا اتفاق کو چه آغا ملی گردی پا افغانستان که خوندی که یعنی یو اتفاق راولی پی هیواد که یو ملی وحدت پی هیواد که راولی.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی احمد سیدی بیا ازادي راډیو ته وویل
هر کس در هر زبان به هر مکان سیستم
هر څوک په هر ژبه او په هر ځای کې هغه سیستم رژیم او نظام چې غواړي دی حق دی. په نړۍ کې فدرالي نظامونه زیات دي لکه هندوستان، پاکستان، امریکا، کاناډا. ځینې هیوادونو کې مثبتې پایلې لرلې، ځینو کې منفي. دا چې یو شمېر خلکو غوښتي چې فدرالي نظام اعلان کړي دا د دوی عقیده ده.
یک تعداد خواستن کې مو فدرالی ایران میکنیم یه غیره اوزونو هست.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څیرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دای د افغانستان د ویش په معنا ګڼلې وه.
به هم پام دې موضوع کې تم کېږو. دغه نوې سیاسي خوځښت په باب مې د سیاسي چارو له شننکو اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې نوې خوځښت د اکثرو غړو پخوانۍ سابقې ته په پام چې په تېرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې لوبولی، آیا دغه خوځښت به کومه نتیجه ورکړي؟ په تېره بیا دا چې دوی د یوې ډیموکراتیکې پروسې له لارې د قدرت د انتقال غوښتنه کوي.
زما عرض دا دی چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنې په تېر څلوېښت کلونو کې مختلف حکومتونه وو، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا وه چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک د هغه غوښتونکي. صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هیواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې ته عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول د زموږ د هیواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هیواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هیواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زموږ د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. موږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې موږ دغه حد ته رارسېدلي.
بله، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ د ملي وحدت تقریبا ضد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی ده سخت عکس العملونه څرګند کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولېږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاونو او په پخوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه د تصدي دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي، دوی هغسې خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت په خپل واک کې خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته واړو چې هلته جزایر د قدرت همدا تېر نظامونو کې هم تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو او فدرالیزم د هغې یو نمونه دی چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته قوماندانانو ته ورځي او دې چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه له افغانستان مخکې لدی چې د طالبانو مخکنی واکمنۍ ته د پایتخت کې خودل شي او د بوند موافقه په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړ شي. په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی او قدرتونه ویشل شوی او د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، عطا د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوی. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څیرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورنو، پخواني جګړه ماران هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزې لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مهرې سره راټولې کې په یو ډول باندې او بیا یو نوی طرح افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوال اخیسته او خپل افغانان اخیسته. یعنی زمون غوښتنه دا ده، زمون نظر دا ده چې هر یو حکومت چې هغه مقتدری په قانون باندې ولاړ وي، یعنی د قانون وشي تطبیق کې په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی او دغه ناکامه تجربه غربیانو نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل پسلا هغه حکومت اس یو لور ته وزي چې مسؤلیت پذیره ای او خلکو ته خدمات وړاندې کی او قانون پلی کی. دوی خپل ډیری د قانون ماتونکو هم دغه کسانو دغه تجربه زموږ په هیواد کې ناکامه تجربه دي. د دې تکرار زموږ هیواد لپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
د سیاسي چارو انشنونکی اسحاق اتمرو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
او اوسمه یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د ایران په لوه حوثی یاغیانو په لزګونو هدفونو غچ اخیستون کې بریدونه کړی دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بیان کې ویل شوی دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو د بریدونو لپاره کار اخلي.
امریکا او بریتانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران په لوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې پناه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړلیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنوی چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په ډیر لسایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د ورستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، دنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنی په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدا نه ده. شاغل شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د غنو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي. ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو او روبرن تخلق وخت چې ورسره بده او بو زیرمه ډیر شي. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو څه په هوا هم تر لاسه کړی او غواړي چې واوري په خپل سیمو کې زیرمه کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې ویونې راهیسې د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د لمنځتللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خبره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واور او باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبوخ کته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واور ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکو شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدل واور راټول کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واور مو ذخیره کړه ترڅو له دلاره وکول شو د زمکه لاندې د اوبو سطح پروژه کولو کې مرسته وکړي.
د کابل اوسیدونکو حجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واور ذخیره کولو لپاره کومه څه نه جوړ کړي خو د لارو او واټونو پر ځای واور خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پر اوبه کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واور اکثره یا په بام جام شي یا په ویلې کې ماغه دی ویلې واور موږ خپل پایملې کې شي پټای کړلې یا ونه لرو بوټی کنه مغو ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واورې د جذب کچه لوړه و چې کوڅې خاموي او واور بخپل ذخیره کېدله.
په خو خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅې خاموي او هر کور بزان ته د برفنداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه واورې به الټرا ټولېدلې هلته به ویل کېدلې او زمکه بزان ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخې متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هوار نه کړی شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچي لوړېدو لپاره نور حلاري داسي خو دي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونه وکړو خلکو ته په هواي ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس 13 ورځ د یو خبر په خبرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطح لوړېدو لپاره باید واوري ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره ویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
ازادي رادیو وړاندې په افغانستان کې سرطان د درملنې د امکاناتو او پر سرطان د اختن روغانو د ستونزو په باب یو تفصیلي راپور لرو.
د
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پیل شوی یوازنی ټیسټ لوبي دریم ورځ هم بشپړ شو، خو افغان لوبډله لا هم 240 منډې شاته ده. سریلانکا د دریم ورځ په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره د انجلا متیوز او د نشچند مال سلیزي وهلې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران ښه وځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. د غراز نجات مسعود او قیس احمد هم 2-2 سریلانکا کئی لوبغاړي سوځولې دي. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په 240 منډو وسوځېد. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسېدلې ده او دواړه د درېمې ورځې تر پایه ناسوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې 3 ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 لوریزې ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاړۍ کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاړۍ 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. د ورد چې لا هم د یادې سیالۍ 2 ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په 2 نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په 6 نیټه به پای ته ورسیږي.
د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د وزني ټیسټ لوبې د درېمې ورځ د نتیجې په باب خبر کړو. نن د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د دغې ناروغۍ د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د سرطان د چې د نړیوالې ورځې په مناسبت البته یو بیان خپور کړی، ویلي په نړۍ کې له هرو 5 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې هم خلک د روغتیایي خدماتو له پتوال شکایت کوي.
د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ په رارسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله 2 ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
د ماه دلو سال گذشته
زه تیر کال د سلواغي مېش کې د کولمو په سرطان اخته شوم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. 2 ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی. نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته ځان سره راوړم
خاطر معالجه خود.
د کابل خار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې لڅمو دی راهیسی په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
15 شپږ واره سره دا واکسین سره دا اوس تل دي چې عملیاتو سی بخیر او مشکل پدې کې دي چې به پاسپورت ویزن بغیر نه پدې دي کوکان دې په مشکل دي زی تقریبا 2-3 شپې دي وسم تورخم کې بده دي ګټ باندې نه پدې چې لار سي عمل ته په تکلیف ورته دي په شبا خونو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې لالارې پاکستان ته لکوم خند پرته تګ را تک کاوه. خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لړمحالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورتونو د نشټوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې. خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی دوستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی و چې 3000 کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یاد ناروغي د اخته کېدو له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړیو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل ایکس پانل لیکلی په نړۍ کې له هر 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تمباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال